خبره د یاد سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلی، د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتی سرپناو خوړو نقد مرستو پاک اوبو او حفظ الصحه ته اړتیا لري. د قزاقستان د بشری مرستو وشت واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوې دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جو په تیره چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو وسواګونو کې چې تازه پرون له الماتی او قرغندې سیمو استول شوې وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. د سویډن دوه اتبال بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دو کرو پر خپله ایکس پاڼه تایید کړې چې د پیښې قربانیان سویډني وګړي دي. د امریکا د خزانه وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2026 کال نړیوال جام او د 2026 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12 هم په لومړي پړاو کې بخښوی و چې 0-0 په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼ لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه ولی پول
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کې دوه اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې کچیرې په ټولنه کې روږدې کسان، مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغه ډیر خوښینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
خزیه اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځلې مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو نه راځي. وای نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر راغوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له کاروبار څخه لاس ته راغلي پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشې موادو د قاچاقونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشې موادو د تورو پیسو سپینولو ته زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالې سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنۍ ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوې. که څه هم په افغانستان کې د حواله سیستم له پخوا رواج خو پورو سیو کلونو کې ډیره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حواله سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیګل ډیر شوي. د نشي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم لالارې خپل پیسې تبادله کوي. د نشي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي لامل د حواله سیستم لالارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې ل رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هغه اندازه د حواله ل سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملاً د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لوی قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشي موادو پیسې لګي
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حواله سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشي موادو د کاروبار للارې لاس تراغلي تورې پیسې سپینوي. د حواله سیستم د محل په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حواله په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنۍ شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی د حواله سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و در ودی لامل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تور و پیسو در سپینول و تور لگول کیگی پر نره که لوی بانکی مخصوصات همشته چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم را ندهی لکه گرده چی دیره ده. اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوي د همدې صرافانو لاله برابرېږي.
صادراتي مو از طریق همي صرافي صورت میگیره.
تیر جمهوریت نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حواله سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه سته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مول ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک،
ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشټوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ دو لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پام لرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روغ دي وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روغدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه موادو ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتما او یا 100% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیټیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډیره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري، معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روغ دي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روغ دي چانس په جینیټیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روغېدو کار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روغ دي کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځ کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روغ دي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي ترڅو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. کچیری د دوی په کلی باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په حق باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څوک کړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسولیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په اکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتات پر روختیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیل ورس ځوان بیا ځنا سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئی موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څووم ځل دی چې بستري کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه موهلې دي. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړ. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څنګه سره رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفی پینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر دادی چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمال او مغوی ډیر خوښینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ راوستلو شفاخانه ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بیرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خوښینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. دغه خطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنټرول نه دی خپل کنټرول ته رابیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام کور کې وم او ما چرس نه درلوده، نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم، مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چرس مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل، په چاړه یې مو وهلم، تیاره وه، چرس مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم، یو په دې ورغوي کې والی وم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل، زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغه څه واقع په ما باندې واقع کېدله. کچیر مخدره مواد استعمال کړی نه وای نو مونږ باید په عالی درجه د پانتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمی د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپو مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د مواد پیدا کول او د هغه د مصرف کول لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نشه او یا هم خمار وسیږي، په نشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي د ماشومان او په روان باندې ځکه منفي اغیزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغوی ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغیزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټول عمرات کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکم یا وی نه کم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلمه خود خدای دوست بی کنه؟
میلمه خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلمه او بوله.
سنگ دی میلمه او بولم؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره، بس یو دوه دوده ایروین را که چه به خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکم.
لکو مزای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را شغلم. او زایرانیم چه جیر اولاشتم لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی و قدای بیخی لار را نوره کدا.
نوالی را شغلی
دا یو وگدا کسه دا و دی خبر رو بسی ما کرد از اولادم.
پا ما خده که سبات تو خیده چی موک پا بالا اخته نکی.
خانم
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
څو ځله می ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نخری
ناروغه دی
څه شی ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژر اوښتی دی
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطره ژېړه اوښتی دی اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده
تبه لري ټوخیږي ساه یې لنډه لنډه کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زه مورته خواشی نه یم ډېر کمزوری سوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنۍ دواو جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی رازی دل تکی نی اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو میکړل
تیرا کما ده
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوشم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ہم عملی سڑائی پولیس و دہران سے خرا شڑ لائے وہ آغا ناروغ وہ زما سر یا زائ نشا وکڑا کل چ زما خام کور تراغ لم بس ناروغ شم
دادے معلوم شو چ دا ناروغی لبل موتا څخه خستی دا موتادین اکثر وقت یو زائ نشا کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړی اخته شي مریضي ډیر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړیږي هلک همدا اوس بسترې کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
جہاں